خبره باندې یعنی ډیر کار ورله بس زمته هم دا سلاړ بس به خو په معنی مکړه کرکټ سره
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ته نه وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له ده یې اورو،
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده. په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه، اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه بد کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې ما نه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان یم. د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولی دی، او که تاسو ځوانان زحمت وګاږئ تاسو هم کوی شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین وروسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبو ورشیندل.
یو خبره چې کیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کیږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کیږي، اشرونه ډېر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه یې کړي، په ټولنیز مهارت سمبال نه هم هغه کوي، غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبر ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبر ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي، اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بې غیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. ښه لاره چې سنجوم، کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي او بل وهي، دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفخانې ته لاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی، اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر هم 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې په سترګه چا 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دې وسنجي، ما ترې خلک بې غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسېږي، ما ترې خلک بې همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، وې دي وایي خلک. او بل زه خو د یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوکه هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو د سترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د همدې وزارت معین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمه دی. معین صاحب، خرغ لاست ازادي راډیو ته
سلام.
نوبړای زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښ تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلور دېرش ولایتونو کې 130 کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورنۍ ته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته، انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دغه څه وی یو خدای چې زمونږ د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 سوالیو کې فعال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګان د طرف نه تدبیقیږي، د کی یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدبیقیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه 3 سوالې کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې اندغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره په دې مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه مساق شرمندي د کوشش لاندې نه دي هغې کې به شوراګانې جوړېږي هغه موبلایزیشن به کېږي هغه مرحلې به ټولې تبدیل کېږي هغې نه وروسته به هلته هم د توضیح مواد تولید شروع کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغې 4500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي، له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د $230 million چې ول دا یو ځل توضیح کېږي. د دې پاس او دې نه وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته دی. هره کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کېږي د 3000 افغانیو معدل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تطبیق کېږي، البته وزارت انکشاف جهاد په نولس ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالیو مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
نه. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته بخپل در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضح شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ په دغه تلته نیوکه هم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم، غټه نیوکه همدغه در کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبره رسنیو د لارې نه کړې ده، حتی څو ځل ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې مواردو سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې که ولس موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلامه
شو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې موږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې، د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي، هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اوتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي. یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خبي دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوی فیصد خلق د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلق مونږ د دې برنامه د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي وخت دي.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتو کو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
تدارکاتو پر موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيشي بند کړی ده. اوبه د خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیس والی سطح باندې خریداري کوو، غټ خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي، یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده ستو چې جواب وي.
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ساسې ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداری کوي.
نمله وخت نه جوړ شوی دی، بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمله موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمله موږ سره شته دی، یوازې نمله نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خښت ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات یو څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان را تاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي.
شمیرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اوریدونکو ته ذکر نه کړې کوم یوې دي؟
موبایل شمیره 0555 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمیره 3-3-3.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه مننه، مننه، په خیر اوسئ.
Love.